په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو. خو پیل یې له خبرونه کوو. سلام مومن د وړاندې
دبر جنوبی وزیرستان شوال سے موسیدن کو دخل وختن لپارا احتجاجی پر لت وحلی د بلوچستان په واشک ضلع کې یو بس جوړې کنې ته پرېوتې چې پکې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او د طالبانو حکومت د دوهې راتلونکي غونډې ته محتاطانه هیله څرګنده کړې. اوس خبرونو تفصیل. دبر جنوبی وزیرستان شوال سیمې اوسېدونکو کی نن په ووم ورځ هم مو د خپل غوښتنو لپاره په احتجاجي پرلت ناشتي د پرلت مشر ساجد مسجد پرون مشال ډوته و چې له حکومت یې د غوښتنو لري چې د دوی په سیمه کې موبایل شبکه بحال کړي او دوی ته د هغو کورونو معاوضه ورکړي چې د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي دي.
اول مطالبه د نتورک تو چې پشاور شه میج 2017 نارغلی سرویسا پر د میج د نتورک مسله دو ډنګ کورینا چې کیم وی اغه موعظه سرویسا پر د میج وا خالته نه ملاو شوی دو.
د شوال پر لطوال د غوښتنه هم کوي چې په سکولونو کې د استادانو او صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو حاضری یقیني کول لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې هلته کې موجود ځینې هسپتالونه په بشپړ توګه بند دي. بلخو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشپاق خان مشال ډوته ویلي چې د شوال سیمې د اوسیدونکو له مسلو خبر دی او د حلولو لپاره به ډېر زر ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې له تربت څخه کوټې ته تلونکي د مسافرو بس په واشک ضلع کې ژورې کندې ته پرېوتې چې پکې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د واشک مرستال کمشنر نعیم عمرانی مشال ډوته په لیږلي پیغام کې ویلي دا پیښه چې نن سهار وختي رامنځته شوې پکې 20 کسان جوبل هم دي. د په خبره په جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي په ټرافیکي پیښه کې وژل شوي زیاتره کسان د کوټې، کیج، کراچۍ او پېښور اوسېدونکي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او داراس پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي چې پکې ګڼو کسان ته مرګ ژوبل راوړي. د مې په 20مه اهم د خیبر پښتونخوا په شانګله کې یو ګاډی کندې ته لوېدلی و چې له وجې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوي وو. د خبر پښتونخوا د مومند ضلع د صحت څانګې چارواکي وایي چې د لشمین یا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. د مومند ضلع د صحت څانګې چارواکي ډاکټر رشید خیات نن مشالې ډوته وویل چې د لشمین یا ناروغۍ د خوروونکو ماشو د وجلو لپاره د سپرې بندوبست کوي. د په خبره د ناروغۍ د علاج لپاره یې دوایانې هم راغوښتې دي. د مومندو د پنډیالې یو ډاکټر افتخار خان مومند مشالې ډوته وویل چې یوازې په دغه سیمه کې د لشمینیا ناروغانو شمیر له 200 زیات شوی دی. البته په دې اړه لا هم سرکاري شمیرې مخ ته نه دی راغلي. افتخار خان مومند زیاتوي چې لشمینیا ناروغي د یو خاص ماشي د چلو له وجې خپریږي. خو د په خبره د دې ماشو د وجلو لپاره حکومت تر دې دمه هیڅ بندوبست نه دی کړی. د پاکستان وفاقي حکومت په اسلام آباد های کورټ کې د لدرک کشمیری شاعر احمد فرهاد گرفتاری ظاهره کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې نن د لدرک شاعر احمد فرهاد د بازیابۍ کیس اوریدنه وشوه. پر دې موقع حکومتي څارنوال منصور عثمان اوان عدالت ته وویل چې احمد فرهاد نیول شوی او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په دیر کوټ تحصیل کې د پولیسو په حراست کې دی. سارنوال د فرهاد خلاف د تھانی رپورٹ هم عدالت ته وړاندې کړ. خو تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې فرهاد له هغوی سره نشته او د پیدا کولو هڅې کوي. احمد فرهاد چې په ټولنیزو رسنیو د جبري له درکیو پر ضد پوسټونه کول د مے پر 15 شپې مهال په اسلام آباد کې خپل کور و تختول شو. خو تر پرونه پورې د حق د له درک کولو مسولیت چا نه منلې. البته د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو د نوموړي د کورنۍ ځنې غړو د حق د له درکې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کوو. خو پاکستان دفاع وزارت عدالت ته ویلي وو چې استخباراتي ادارې هغه نه دی وړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرو چارو وزارت د دوهې راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړي. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال بیان د ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه خپره کړي. وړاندې راغلي د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو تعامل کې مثبت بدلون راغلی. د طالبانو بنو سر وزارت وایي ټاکل شوی د دوی استازي د دوهې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوهې دوه مخکنۍ غونډې د 2013 کال په مې او د 2013 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې درېمه غونډه د جون له 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. او اخیری خبر د سپورټس، د پاکستان او انګلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل ورځې لوبلړۍ اخیری میچ سبا دی. ټاکل شوی میچ په پیښور پر وخت او ماښام 10:30 بجې د برتانیا په اول کې شروع کیږي. د څلور میچونو د سیریز یوه لوبه انګلینډ ګټلې او دوه لوبې یې د باران له وجې ونه شوې. بلخو د پاکستان او انګلینډ ښځو کرکټ لوبډلو ترمنځ درېمې ورځنی میچ نن په کیمپسپرد کې د پیښور پر وخت مازدیګر 5 بجې پیلېږي. د دې سیریز لومړی میچ انګلینډ ګټلې او دوهم د باران له وجې سرته ونه رسید. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مول اسرا عالم ممند اوریدل اوس پراشو رپورټونو ته. د بر جنوبی وزستان د شوال اوسیدونکو له تیرو شپږ ورځو راهیسې همپاغه سیمه کې احتجاجي پرلت وهل دی. دوی له حکومت غواړي چې امنیتي ټینګ کړي او د انټرنیټ تر څنګ د ژوند نور بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي. د شوال د ځایي مشرانو په خبره په 2018 کال کې خپل سیمې ته ستانه شوې دي، خو لا هم حکومت دوی پرمختیایي چارو ته لازمه توجه نه ده کړې. بلخو د غزلې یو انتظامی افسر ویلي چې حکومت د شوال د خلکو له غوښتنو خبر دی او د زر پوره کولو هڅه به وکړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیم اوسیدونکو مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د سیمه خلک یې په احتجاجي درناک شه پلاتی وحالی دی او د حکومتي چارواکیو نه د موبایل نیټورک، تعلیم، صحت سہولتونو سره د ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر ساجد ماسید په دغې براک شه ویایي.
میج 2017 نا رولی سرویسا پر د میج د نتورک مسله دو د حکومت نه دا مطالبه کوي چې میج دا دغه د نتورک مطالبه زر نظر حل. په 2017 شه د میج د ډانګ کورې سروي وشول، ډانګ کورینا چې کیم وی اغه موعظه سرویسا پر د میج وا خالتا نه ملاو شوی دو. میج د حکومت نه دا مطالبه کوي دا چې کیم د سروي ټوکن یشي دی په دغه د عملی اقدام شری شي او دا د زر نظر کلیر شي.
شاول سیم احتجاجی درنی ببل مشر جمیل ماسید خبر هم وروئی.
اپریشن آباد چکل ہم علاقہ تتلی دی ویسا پر دی می شاول تا حکومت په هیڅ قسم توجه نه دور کړی. کما در نه نو ستو په تحصیل شاول شه چې وت کو مینا ی چې دغه په متفقه باندې شاول ی دو چې د می ز کیم د حکومت نه غشتن دی چې کیم بند سکولینا دی چې دغه کیم فیچرون دی او هغه وخپل سکولینا ته حاضر شو خپل سکولینا بوت کو یعنی د کیم بیا چدو او پاګه شه ډاکټرون غیر حاضر دی. نرو درې می میز دا هم طلبه دو چې ورته میستا ډاکټرون حق شینی او پنا بس کیم دعا دے مول اسپتال نے دی چې آپ مکمل طور باندې باندی صرف تنخی ورته ملاویږي او دوی سره پر ډاکټر یې په باندې نست. نو دا د میز مطالبه دی کچیر غور پیونه شي به امیش کدای شي مخشه ها قدم وخلی.
د شاول سیمه احتجاجی درنه غشتنه په براکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان سره تماس ونی ولی هغه په ځواب کې وویل چې د شاول سیمه احتجاجی درنه غشتنه نه خبر دی او زرو د شاول سیمې اوسیدونکي د ژوند نیمګړتیاوې پیرا کول د پوراو ګامونه پورته کوي او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده سیف خان د شاول سیمې اوسیدونکي احتجاجي درنه غوښتنې په براکښه مشال ریډیو ته وویل.
ہائر افسر شاول ہم دیر زر نظر ہوئے آن ایئر کا بھی مطلب سر میں خبر ہے وفاق سارا راتور پیسے دھڑ لیے تھی اور بیا کوشش نہ کر بھی نیشنل اسمبلی سے اور بیا پر سینٹ سے جی بیا مطلب بجٹ سے پیسے وہ تاکشی ہو پہلے سنے کا سیکیورٹی حالات شکڑ تو بیا وہ مزید دا سہولیات چیتی کرا خلق کے تا پخبل دلی
د شاول احتجاجي درنې مشرونو مشال رادیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی پنځه غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د کورمه جنو قبیلو د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته پولیو څاسکو نه ورکولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه منګلو، خروټو او زدرانو د مې پر ویشتمه کړی. حکومت یې غوښتي چې اول د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي حکومت دوی د سیمې د یو سکول او ځینو سړکونو جوړولو تر څنګ له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره لارې هم ورته خلاصې کړي. بلخوا حکومت ویلي د جون له درېیمې نېټې نه له افغانستان سره پر پولو پرتو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیلوي. د سیمې ځینې دینی عالمان ماشومانو ته د پولیو څاسکو نه ورکولو پریکړه غندي. ضلعي چارواکي بیا وایي چې له قومي مشرانو سره به خبرې کوي او حالات به سم شي. طارق اورغزی معلومات راکوي.
د مرمه زای مشر خان مرجان وای دای زکه وکړل چې حکومت هغلته بند شوی سکول بیرته خلاصولو لا پاکستان د افغانستان پکتیا ته ورغلی د گوی، سپینه شګه او مرغې کندو لارې بیا پرانستلو، په کانډ خلو کې پر خوړه د نوی پل تعمیر او په مختلفو وختونو کې به درک شوی کسان را پیدا کولو غوښتنې ورسره ونه منلې.
حکومت هر قانون ته متیار یو کای مو جران ووري د حکومت هیڅ قانون ته متیار نه یو. نه یو تیار کنه دا بندوبستی خبرې دي چې پاس گاوه تر گاوه مرغو سپینه شګه دا لارې موته پلار نه کنه خلاصې وي. نن مونې باندې کنتدار تور دا ته وشولو کیا تر اپه روړ دا حالات ده. سکول مو کول پورا شو چې نه خلاصېږي.
په کورما کې په دریم جون د افغانستان پولیس سره نږدې په پرتو 44 علاقو کې به خصوصی کمپاین پیلېږي. یاد کمپاین به 15 ورځې وي چې په کې تر 15 کالو پورې د علاقو شاوخوا 4000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. تر دې مخکې په ټوله ضلع کې د اپریل 9 له پولیو ناروغۍ څخه د بچو لپاره کمپاین شوی و. په تیر کمپاین کې هم یاد قومونو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکړي. په داسې صورتحال کې چې په ملک کې د پولیو وایرس شتون لري خو بیا هم د خپلو سیاسي، ولسی او ټولنیزو غوښتنو پوره کولو لپاره له څاڅکو انکار کیږي. دینی عالم مفتی اختر اورغزی دغه رویې ته ښه نه ګوري او مشال لوډیو ته وایي زموږ مذهب هیڅکله اجازه نه ورکوي چې څوک د خپلو ماشومانو ژوند لا خطر سره مخامخ کړي.
بچی د تعلیم نه هم محروم شي، نو بچی د بیا پولیو او ویکسین نه هم محروم شي. نو ماته دا ښکاري چې دا لکه ځان سره یو نور ظلم کول.
بلخوا په بره کورما کې مرستیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته پر 28 مې ویلي د یاد قومونو خلک چې په کم ځایونو کې پراته دي هغلته ترکیاتي کورونا ډېر کم شوي او مسلې د هغوی واقع شته، خو بیا هم د هر څه د پولیو کمپاین سره نو تړل پکار ځکه چې ماشومان له یاد ناروغۍ متاثر کېدای شي. حافظ الله زیاتوي په راتلونکي ترکیاتي فنډ کې د هغو ځینې مسالې په پام کې نیولي خو چې کمې نورې دي نو هغو ته د حل لار کتلو لپاره ضلعي انتظامیه د سیمې سیاسي او نور متعلقه کسانو سره په تماس کې ده. چارواکي دا هم وایي څومره پورې له پولیو څاڅکو د انکار خبره ده نور سره وخت شته چې تر کمپاین شروع کېدلو مخکې یاد قومونه خپل احتجاج ختمولو ته رضا کړی.
دا زموږ خپل خلک دی، موږ به مددي مسالې ادروایز عمل کوو. دا د پولیو سره د اټچ کول لا ځینې سیزونه دا خو خرنه لګي خیر بشي. مسالې موږ سره په نالج کې دي، موږ سبانه ورکینګ هم کړی دی، سبا نور هم کوو ان شاء الله.
د صحت محکمې د ویپاڼې تر مخه د مې پښپوګشتما یو نوی د پولیو مرس کیس مخې ته تر راتلو پس په ملک کې سږ کال د غشمیرا دریو ته رسیدلې چې دا ټول په بلوچستان صوبه کې دي. د ذکر ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یو ځنه ملکونه دي چې بکی د پولیو وایرس لا هم موجود دی. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ممند په پندیاله او یوش مرنور سیمو کې ماشومان ته لشمینیا ناروغي لګیدلې ده چې د یو خاص رقم ماشی لچچلو کیږي. د هغه سیمې خلک شکایت کوي چې په هسپتالونو کې د دې ناروغۍ واکسین نشته. د پندیاله یو ډاکټر وایي د لشمینیا واکسین ګران دی او له بازاره یې غسل دی او غریب سړی د وس خبره نه ده. د ممند خلک له حکومت غواړي چې هسپتالونو ته د واکسین ورکولو ترڅنګ په سیمه کې د ماشو ضد سپری هم وکړي. د شانواز ترغزی رپورټ اورو.
د مومند په پندیالی تحصیل کې لشمینیا ماشی په لسګونو ماشومان چیچري. دغه تر سرکاري واکسینو د نشوالي د وجه زیاتره خلک غیر سرکاري روغتونونو او یا بیا ډاکټرانو له ماشومان بوزي. تر دې وخته یې کوټلې شمیره خو نه ده معلومه. البته د دغه سیمې یو ډاکټر افتخار خان مومند مشهد رډیو ته وویل د متاثر شویو ماشومانو شمیره د 200 نه زیاته ده.
د دوه کلو مخکې دا لشمینیا بالکل ونه څومره خلک د هغې په وس نه راځي. یو ویل چې کوم دی اوس د دې راځي تقریبا په 3000 روپۍ باندې یو میلاویږي. 30 سی سی نو غټو ته 5 سی سی او 4 سی سی لګي او وړو ته چې کوم دی 2-3 سی سی لګي. نو دا خلک سره 8000-7000 هفته پرځ دی ولله کې دا وی په سره دا کیږي وس کیږي. 5-2 ماشومان داسې دي چې هغه ته ځای فری مې وته هغه ویکسین وکړه.
پنډیالې د مومند په منځ کې آباد تحصیل دی. دغلته د غرونو منځ کې هواري او خاورین ځمکه هم شته. د افتخار خان په خبره د لشمینیا ماشی د چیچلو نه ماشومان متاثره کیږي. ولې هم کوم داسې غم نه دی شوی چې ګنې دغه ماشی ختم شي. د پنډیالې د نذیر مومند څلور ورونه هم ماشو چیچري. هغه وویل د خپل کور کې د ماشو دوای شیندلې ده خو د ورونو کورنۍ جدا دي او هغوی دغه دوای نه ده شیندلې. نو ځکه هم د ده په خبره چې ماشومان ماشو چیچل.
د یو ماشوم د پوزې د غوښه چې کوم ده دا مکمل ختمه شوې ده. مخ باندې چاپونه جوړ شوي دي. ډېر زیات تکلیف دی ماشومان ډېر زیات تکلیف کی. زمونږ په کلي کې ډېر زیات ماشومان چې کوم دي هغوی د لشمینیا متاثر دي. حکومت نه موږ بار بار مطالبه کوله خو اوس پورې لشمینیا چې کوم ویکسین دي هغه په زمونږ په بیچو کې نو.
د دانشکول ناصر خان مشهد رډیو ته وویل ویکسین خو په ناروغۍ کې فایده ورکوي خو هغه د ماشو د مخنیوي لپاره نه دی. ده وویل چې د ماشو مخنیوي په کار دی نو هغه څنګه؟
اول خو ویکسین مونږ ته ملاویږي نو زموږ دا بد قسمتي ده چې زموږ کوم هسپتالونه دي غلنه شو یا پنډلۍ شو هغه کې نه ورکوي. نو دا مهرباني دی وکړي که چرته په دې باندې د سپری انتظام وشي او دا ختم شي نو هله به د دې علاج کېږي.
د محمود دو صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر رفیق حیات سره د رابطې په وخت هغه مشهد رډیو ته وویل دوی د سپری د دوای ترڅنګ د ویکسین غوښتنه هم کړې ده او امید شته چې لنډ وخت کې ورته د تحصیلونو د روغتونونو لپاره هم دوایانې ورکړی شي.
چې کوم ډېر کوارټر هاسپټل دی په هغه کې علاج شروع دی. مخکې زموږ سره انجکشنز ډېر وو نه کې موږ په هر یو تحصیل کې یو یو ټریټمنټ سنټر کولاو کړو. اوس چې انجکشنز زیات کمې دي نو اوس موږ په صرف په ډیسټریکټ کوارټر هاسپټل کې ټریټمنټ سٹارټ کړی دی. باقي ټریټمنټ لپاره بیا موږ پیشنټ ریفر کوو نصیر الله پاور هاسپټل ته چې کوم سیټي هاسپټل دی په کوارټ روډ باندې. هلته نه صرف پراپر سنټر دی د لشمینیا ټریټمنټ سنټر لپاره نه هغه ته موږ ریفر کوو.
لشمینیا ماشي نه یوازې په پنډیالی کې بلکې د محمد په دویزو او تر د امبار پورې ماشومان هم چیچلي. د افتخار خان په خبره خلک زیاتره په خپلو پیسو دوایانې راغواړي خو د دوایانو ملاوېدل هم مشکله وي. نو ده غوښتل چې د صحت محکمه باید سرکاري دوایانې راوړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې ګرمي زیاته شوې او خلک د بجلی لوډ شیډنګ په تنګ کړی دي. د کوارټ یونیورسيټي د هنګو کیمپس د کوونکو شکایت کوي چې د بجلی او د څخلو د اوبو نشتوالی د دوی زده کړې اغېزمن کړې دي. د دې زده کوونکو یو مشر وایي سربیره پر دې چې سیمه یې تیل او ګیس پیدا کوي دوی د ژوند په بنیادي اسانتیاو پسې کړې کی. بلخوا د پوهنتون مشر وایي چې د زده کوونکو د ستونزو د واري هڅه کوي خو د زیاتوي چې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله په اختیار کې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د هنګو کیمپس د ځینو زده کوونکو امتحانونه هم روان دي. تفصیل د ممتاز بنگش په رپورټ کې.
د کوهارت پهنتون هنګو کیمپس د کون کی وای یاد پهنتون کې د اسانتیاو کموالی له وجې نه یوازې جن ګران شوه بلکې د زده کړو بهيري هم اغیزمن شوه دي. د یاد پهنتون زده کون کی حضرت عمر مشار ریډیو ته ویلي دوی ته لوی استونزه د بجلی او د سخلو ده او بو ده
چې دي کې کوم استل کې ټیچرون دی پلس سټوډنټون دی غوته ډیر زوړ تکلیف ده او غسره سره څومره نن سبا خو ډیجیټل دور ده پدې کې چې بجلی نه وي نو یو کوم ممکن نه ده. نو ټولو نه غټه مسله خو بجلی ده او غسره سره وب سخنو ته وبنيسته دي چې سټوډنټ ته گشي کلاس والی غدا بعد غوب وسخي.
د زده کوونکو ځایی مشر محمد فیاض وای هنګو ضلع د تیل او د ګیس تولیدي سیمه ده باید چې په صوبایي او قومي اسمبلۍ کې د سیمې استازي هنګو ته خپل حق راوړلو لپاره کردار ولوبوي او د پوهنتون زده کوونکو او ښوونکو تورپې خوستونزو هوارولو لپاره دي ګامونه پورته کړي.
تاسو هغه نه چې مونږ ته د بل حق زموږ په حواله کوي نه زما د ضلع چې کومه منافعه د ستاسو ته ملاویږي کوم وسایل دي ستاسو ته ملاویږي نو په بدله کې زما که ډیر نه وي دوی 50-60 فیصد د دې حل کېدلو کوشش خو لري کنه.
په اړه مو د کوهارت پوهنتون مشر یا وایس چانسلر پروفیسر نصیر الدین سره خبرې وشوې نو هغه بیګا نو وخت مشال دی ته ویلي پوهنتون له اړه خاص د کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي خو ځینې ستونزې د پوهنتون انتظامیه نشي هوارولې ځکه چې دا د صوبایي یا د وفاقي حکومتونو سره تړاو لري.
مو هڅه کوهارت یونیورسيټي کوم د اس پازول دی هغه مو ورکو خو ځینې داسې خبرې دي فار ایگزامپل لوکل ایریا کې هلته بجلی زی مینتا بجلی وی ګینتا نوی نغه مو په واسه کې نه ده کوم کام نه شو دي هغه نو ستا تعلق نه ده هغه په دې هغه دي ځا خپل کوم تنظیمي د حایب صاحب ته تر مسلې کوم جلد از جلد حل کی ولی ته مشمان التا اگزام روان د شپې او بشپ بجلی نه وی اندسه و بو د مسله ده.
بلخو د هنګو ضلع تنظیمي مشر یا ډیپټی کمشنر حیدر حسین 13 ورځ رسنه او ته ویلي په هنتون کې د سخلو د وبو او د بجلی ستونزې هواره ولو لپاره اړوند چرواکو سره خبرې روانې دي او ډیر زر به یادې ستونزې هوارې شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د می پر اتوشته یعنی پرون د سواد په سیدو شریف کې د خزل لپاره جوړې وي کلی کچېره کې د سیمې خزو د صحت تعلیم او روزګار په برخو کې خپل ستونزې د ضلع محکمو د افسرانو مخې ته کېښودې. دا غونډه د ضلع انتظامیې او د یوې نا حکومتي ادارې د ګډو هڅو په نتیجه کې جوړه شوې وه. د سواد د ضلع انتظامیې او چارواکي ډاډ وښود چې د سیمې د ښځو لپاره د ورته غونډو لړۍ به جاري وساتي. د کلي کچرا ته د مشال لډوی خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او موږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
د سوات په سیدو شریف خزو پارک کې د ځایي غیر سرکاري ټولنې ایس آر ایس پی او ضلع انتظامیه لخوا جوړ کړی شوی کلي کې چهره کې د تاثیر بابوزی خار او کلو ګڼټ میں خزو ګډون وکړو چې پکې د سیدو شریف مرغزار شګۍ کوکړۍ او نورو سیمو سره تعلق لرونکو خزو ناس د ضلع سوات انتظامی مشران ورسره د صحت تعلیم اوبه ورکوونکي او صفایي کوونکي ادارو استادو ته مسالې وړاندې کړې.
زمان سره د هیل هیڅ څوک هم نشته. زمان په شه دعوت کې مالدار خل هم ډېر دی خو زمون سره چا هیل نه دی کړی. زمون سره هیڅ څوک هم نشته.
یتر خزو د پاکو اوبو صفائی تعلیم او د بیروزګاری مسالې بیان کړي. د سیدو شریف شګۍ اوسیدونکو استاد نسیم اختر رستم مشال ریډیو ته وویل چې دا کلی کې د ماشومان جنکو یو استوي سرکاري غیر روایتي سکول دی چې پکې تر 200 زیات ماشومان زده کړې کوي او څلور استادان دي پکې. خو دغه تا د تعلیم د محکمې پام د نش برابر دی.
زموږ سره چې کوم ټیچرانی دي هغه هم د ټرانسپورټ کرای ورکوي هم د بلډینګ کرای ورکوي. 21,000 روپۍ زموږ سره لري ده او دا ته میاشتو نه دا موږ ته نه ملاویږي. زموږ سره داسې ټیچرانی دي چې هغه ته د دوو کارونو نه دی ملاو شي.
د کوکړۍ مرغزار جان بیګم وایي چې هغې چارواکو ته د کلي لوی ستونزې وړاندې کړې چې پکې زیاتره نارینه بیروزګاره دي. کلي کې بنیادي سهولیات نشته. د کلي یو استوي سکول کې هم ګڼ شمېر مسلې دي.
کوکړۍ کې خو یو مسله دا ده چې سړک ته هم خراب دی. دا خوړګۍ چیرې شکن ده د ټولنو دا واړه دی ګټی نه ټوکۍ بلی ته د بلی نه ټوکۍ بلی ته. او یو پکې د سیګنل مسله ده. تاسو په خپل پته چې موږ ته یو د ستنولګي د موبایل د پاره
کلي کې چهره جوړونکي د غیر دولتي ټولنه نمائنده مسرت بیبی مشال ډیر تویل چې خزو لپاره دغه غونډه په دی وجه هم مهمه ده چې خزې خپل او سره تړلې مسلې په خپل چارواکو ته وړاندې کړي.
د دې لپاره مونږ دا یو کلی کچهری ارګنایز کړه دوته سم مسلې د دوه مسلې راوچته کی او سوچ خدمات ورکوونکي دي واغه مخامخ د دوه مسلې ووري د له په مخامخ په غټیم باندې جواب ورکړي.
کلی کچهری کې ناس د بیلابلو ادارو نمائندګانو د خزو مسلې ووریدلې او بعض مسلو باندې خزو ته جواب هم ورکړو. په اخیره کې د ضلع سوات اضافي مرستیال کمشنر ای ډی سی سهیل خان ویل چې د خزو مسلې حل کولو لپاره دوی خصوصي دفتر هم جوړ کړی. خزی د هغې د لارې هم حکومت ته مسلې وړاندې کولی شي.
فسیلیټیشن ډیسک مخکې هم راوچت کړي وو دا نن کلی کچهری دا د هغې کنټینیوشن دی. مونږ یو قدم مخکې اغستی وو بیا به منځ کې یو ګیپ راغی اوس دوباره دی نو مونږ به هغه قدم دوباره راوچتوی هغه کیسونه د چا چا سره چې
ضلع انتظامیه او غیر دولتي ټولنه وایي چې داسې کلی کچهری به د سوات په نورو برخو کې هم کولی شي چې پکې به ښځې خپلې او دوی سره تړلې هر قسمه مسلې او مشکلات حکومت ته وړاندې کوي او دغه مسلې حل کولو لپاره به وروسته د چارواکو سره رابطې هم کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د راتلونکي مالی کال لپاره د صوبایي حکومت بجټ مسترد کړی دی او هغه غیر حقیقي بدللی دی. پرون د سپیکر بابر سلیم سواتی په مشرۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو وویل تر وفاقي بجټ مخکې د صوبې هغه وړاندې کول د خیبر پختونخوا د حکومت یو سیاسي چال دی. بلخوا صوبایي وزیرانو د بجټ دفاع کړې ده، ویلي دي چې دوی د ولس د خیر ښېګړې پروژې پکې وړاندې کړي دي. تفصیل غلام غوث راکوي.
تیره ورځ د بحث پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کندی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په بجټ کې له وفاقه د صوبې د خپل حق د مالي پنګو ذکر شوی، خو د دې ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت قانوني او آئینی تقاضي نه دي پوره کړي. هغه په دغه لړ کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د 2010 نه پس د نوي ان اف سي ایوارډ نه کولو په وجه صوبایي حکومت له وفاقه د خپلې برخې د اربونو روپو ترلاسه کولو نه بې برخې پاتې شوی.
مخکې به د آبادی په تناسب باندې به وسایل تقسیمېدل. دیته حکومت ملاو شو فیڈرل کې او مرکز کې او صوبې کې مو نوغ نه باوجود هم د دې چې کم دی ان اف سی ایوارډ ونکو دا ډېر غټه مسله جوړه دی. له وجه کم از کم خیبر پختونخوا ته 200 ارب روپو نقصان شوی دی. 200 ارب.
د جمعیت علماء اسلام فی پارلماني مشر لطف الرحمن هم په وړاندې کړې شوی بجټ نیوکې وکړې او هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې دا بجټ ځکه په حقیقت مبني نه دی چې اول د وفاقي بجټ نه وړاندې د هیواد یو اقتصادي سروې وړاندې کیږي او بیا وفاقي بجټ وړاندې کیږي او د هغې وروستو بیا صوبایي حکومتونه خپلې بودیجې وړاندې کوي.
دا پاکستان په تاریخ کې اول ځل داسې وشو چې د مرکز بجټ نه مخکې صوبه بجټ پیش کی او بیا اکنامک سروې چې کوم ده از مرکزی بجټ نه یو ورځ مخکې راځي. نو چې تاسو اکنامک سروې په باره کې معلومات لې او ته بجټ جوړ کې او چې کوم شخوبونه ته اور ښکارا کړي نو هغه ټول چکناچور سي ځکه چې حقیقت سره به دغه تعلق دی.
د پاکستان پیپل ګوند ارباب زرک خان په خپل وینا کې ویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه ډیره کم ده ځکه چې خپل د صوبایي حکومت د بجټ په دستاویزاتو کې د ګرانۍ شرحه ډیره زیاته خودلې شوې ده.
د دې بجټ وایټ پیپر دی هغه کې دی پروجیکټ کړی دی چې انفلیشن باندې کال 26% دی او تنخواه 10% زیاته کړی ده. دینه علاوه کم د دې صوبایي حکومت خرچه را د تنخواه او د پنشن نه علاوه هغه 40% زیاته کړی ده. په کار کې د خپل خرچه کم کی او هغه په ځای د تنخواه او پنشن چې کم دی دا زیات کی چې څنګه پاکستان پیپلز پارټي په وفاق کې 25% ډیماند کړی دی زیاتولو نو دا څنګه په صوبایي کې ډیماند کوي چې د تنخواه او پنشن 25% زیات کړی شي.
خو د حزب اختلاف د غړو د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیرانو او د حکمران غوند د اسمبلی غړو د پیشکړی بجټ ستاینه وکړه او د وفاق نه وړاندې د بجټ پیش کولو دفاع هم وکړه. صوبائی وزیر فضل حکیم خان پدغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
روایت جدا شهر د خپل قوم سره خېګړې کول جدا شهر په کار دادا چې زمونږ د کم بجټ چې موږ پېښ کوو دا غنډې بهترین بجټ پېښ کی چې زمونږ د بجټ دا جزانه بجټ ویني چې په کار دغه دغه د دې نه غریب خلکو ته کمزور خلکو ته سو سو چند ریلیف ورکی موږ هغه ته ریکوست کوو
یاد دی وی چې د خزانه صوبائی وزیر د مئی په سلیریشتمه د ول سوا سلور 50 ارب روپو بجټ په صوبائی سملای کې وړاندې کړی وو او هغه په دغه محل ویلی وو چې د روان مالی کال د بجټ د جاری اخراجاتو او پرمختیایي کارونو د لګښتونو اندازه 1450 ارب روپۍ ده او په دې حساب دا بجټ د 100 ارب روپو سرپلس بجټ دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رادیو د اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د برجنوبي وزستان د شوال اوسیدونکو نن پر ومه ورځ هم د خپل غوښتنو منلو لپاره پر حکومت د منلو لپاره په احتجاج ناست دي. د پلت یو مشر ساجد مسید پرون مشالو ته وویل چې حکومت دا غوښتنې دي چې د دوی په سیمه کې موبایل شبکه بحال کړي او دوی ته د هغو کورونو موضع ورکړي چې د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي دي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان بیا مشالو ته ویلي چې دوی د شوال د اوسیدونکو له مسلو خبر دي او د حل هڅه به وکړي. د خیبر پختونخوا د مومندو د صحت څانګې چارواکي وایي چې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د مومندو ضلع د صحت څانګې چارواکي ډاکټر رشید حیات نن مشالو ته وویل چې د لشمینیا ناروغۍ د خورونکو ماشو د وژلو لپاره د سپرے بندوبست کوي. د سیمې خلک هم حکومت غواړي چې نه یوازې د ماشو ضد سپرے وکړي بلکې په هسپتالونو کې د لشمینیا واکسین هم دوی ته ورکی. د پاکستان وفاقی حکومت په اسلام آباد های کورټ کې د لادرکه کشمیری شاعر احمد فرهاد گرفتاری ظاهر کړی دا په هغه عدالت کې نن د لادرکه شاعر د بازیابۍ کیس اوریدنه وشوه. حکومتي څارنوال منصور عثمان اوان عدالت ته وویل چې احمد فرهاد نیول شوی او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په دیر کوټ تحصیل کې د پولیسو په حراست کې دی. د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو د نوموړي کورنۍ ځینو غړو بیا دغه د لادرکه تور د پاکستان په استخباراتي ادارو پورې کړو خو د پاکستان دفاع وزارت عدالت ته ویلي چې استخباراتي اداره ایس آی هغه نه دی وړی. په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو غړو ویلي دي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپلې برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني او آئینی تقاضې نه دي پوره کړي. پرون په اسمبلی کې پر بجټ د بحث پر مهال د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د 2019 د کال څخه وروسته د قومي مالیاتي کمیشن د نه اعلانولو له کبله د خیبر پختونخوا صوبا له ډیر زیات مالی تاوان سره مخامخ شوی دی. بلخوا صوبایي حکومت وزیرانو د خپل وړاندې کړي بجټ دفاع کړی ده. او په افغانستان کې طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوه راتلونکو غونډه کې د ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد پرون پر ایکس پاڼه دا څرګندونې کړې دي. او اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح نن تازه بریدونه تر هغې وروسته کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه ښار کې له وروستی خونړي برید وروسته د وضعیت په اړه پرون بیړنۍ غونډه کړې وه. دغه برید سخت نړیوال غبرګون پارولی دی. اوس پرته اوریدونکو 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې وړاندې کو. نن پکې تاسو د پاکستان او افغانستان د خرابو تعلقاتو پر ډیورن کرخه چې کوم میشت پښتانه دي د هغې پر ژوند د پرېوتو اغیزو په اړه اوري. د کوربا د خپرونې عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترنا لاندې کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. څومره وړاندې په خارلچو کې د پاکستان ځواکونو او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ نشته سوې چې پر ډیورن کرښه پرتو قبایلي مشرانو په مداخله مسله تورې خو د حل شوه. وروسته د خوست او کرمې مشرانو پر کرښه جرګه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د لارو د مسلو هوارولو شاو وکړ. د پاکستان افغانستان د رمنس خرابو تعلقاتو تل پرکرشه یا سرحد پراته پښتانه اغیزمن کړی دي، لکه چې پاکستان اغزن تار غزولې لاغي راورسته د میشتو قانونو ټولنیس او تجارتی اړیکی بيخي پرسوي دي. دوی دا مسله په وار وار راپورته کړي. په نننی بحث کې د کرمی او خوست مشرانو جرګې ته په پام دا ګورو چې د دواړو هیوادونو خرابو تعلقاتو دغه پښتانه څومره څنګه اغیزمن کړي او آیا کولای سي چې د کابل او اسلام آباد واکمن اړ کړي چې په خپلو تګلارو کې د دوی ژغ شامل کړي. په دې اړه مو میلمانه د لنډی کوتل خیبر چیرمین شاه خالد او په خوست کې د صبریو مشر ملک حافظ الله صبری دی. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی کوم. تر دې وړاندې چې له تاسو سره په پوښتنو کولو بحث پیل کړم، شاه خالد صاحب او ملک صاحب، لومړی به د کرمی او خوست مشرانو د ملاقات په اړه زموږ د همکار نجیب الله الخیل رپورټ واورو، بیا به زه راسم تاسو څخه به سوالونه وکړم. راځئ اول دې رپورټ ته.
د خوست او د کرمی د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړي او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښېدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کرمی ته تګ راتګ کاوه.
پخوا وخت به که دلته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکې به ستونزه روغله، دا قومي سپینګیري به روغلل، هماغه خبره به خلق لله. نو دغې سپینګیرو په نقشه قدم انشاءالله العزیز په دې منطقه کې که یې خوته وي که دې خوته وي څه ستونزه چې وي انشاءالله موږ به د خبرو له لارې حل کوو. او موږ ته د دې طرف نه هم ډاډ ورکړلی شو چې په آینده کې به د موږ لار هم خلاصېږي، تجارت به هم خلاصېږي انشاءالله خدای دې وکړي چې دا خبرې ټوله مثبتې وي.
د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسیږي چې له یوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی.
دا ګوره دا ډېر زړې د مودې پښتو ایامونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دي نه هغه راسې نه دا کیسه کېږي. د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه به باقاعده دا نستای کېدو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیا شو، هغه مشکل به هلته ورک شو، بیا به یوه فیصله د منځه فیصله به منځ ته راغله. په هغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به په هغه عمل کولو. نو دا د څو وختونه لږ دي کې کمای راغلی دی او موږ به دا کوشش وي چې دا سلسله بیا شروع کړو.
د خوست کرمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلون کې نه اصلي او فرعي لارې شته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ورباندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي.
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پروښه خلاصه شي، داسې نه چې یا یې پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چېته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصېږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي.
یو بل سره مو رښتې دي، مذهب مو یو دی، رواج مو یو دی، ژبه مو یو دی، کلتور مو یو دی، دا ټولې مسالې به ان شاء الله زه خوشمنیم چې نورې څوره مسالې دي دا به جرګې په لارې اوریږي.
یاد دیوی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګه د کرخې پورې غاړې په کرمه او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو، ګربزو، منګلو او زازیو ځینې ګډ قومونه اوسیږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورنډ کرښه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
شخالت صاحب تاسو واورېدلې په دې رپورټ کې هم کتل، ملک حفیظ الله هم پکې و، هغه هم خبرې وکړې. تاسو دغه د خوست او کرمی مشرانو څخه څه واورېدل؟ دلته زما پوښتنه دا ده چې هغو خو په دې کې ذکر وکړي چې کمې کمې مسلې دي تاسو په دې وطن کې میشتې، په خیبر کې خاص په ځای کې، نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابو تعلقاتو ستاسو دلته د میشتو خلکو ژوند څومره او په کم شکل متاثره کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول عبدالحی کاکر صاحب، تاسو ته، ملک حفیظ الله ته په دې پروګرام کې په راتګ باندې هرکلی وایو. بیا مو شکریا ادا کوو چې زمونږ غږ هم واورېد او دا همه مسله باندې تاسو یو پروګرام راوغوښته څنګه چې د نورو ملګرو په جرګه کې خبرې وکړې چې د پاکستان او د افغانستان بارډر چې دی دا دواړه طرف ته پښتانه په مختلفو رشتو کې چې دا پیوند شوي دي هغه لسانی رشتې دي، مذهبي رشتې دي، ثقافتي رشتې دي او تجارتي رشتې دي. په ماضي کې هم په بارډر باندې یا پول دواړو طرف ته به چې کله مسله به پیښه شوه نو د دغه علاقې سپین روبي مشران، تاجران، سماجي خلک هغه به رالل او دغه مسلې دغه تنازع به یې حل کولې. بدبختۍ نه د بارډر منیجمنټ نه بعد چې کله بارډر منیجمنټ وشو نو د تنازع طریقه کار چې وو هغه په دې کې نه ښودلی شو چې د هغه د وجې پولې دواړه طرف ته خلکو ته بېشبها مسلې چې دي هغه ورپېښې وي. وړه وړه مسله په پوله باندې راشي هغې د وجې بیا پوله وتړل شي، تجاران په دې کې نقصان هغو ته واوړي، مریضانو ته واوړي، رشتو ته پکې نقصان ورسیږي. اوس موږ دا وایو چې د دغه د جرګو د مرکو دغه لړۍ دا که سر دوباره بیا پیوند کړی شي نو دواړو ملکونو په منځ کې هغه تاوتریخوالی په پوله باندې چې کومه بدامني ده یا تجارتي کوم نقصانات دي نو هغه تر ډېره حده چې دی هغه کمېدی شي. زه به مثال دا ورکم چې کله چې بارډر غیر رسمي بارډر منیجمنټ نه و لاسونو باندې یو سیستم چلېده د کسټم او د کلیرنس نو روزانه په بنیاد باندې به دوه نیم زره نو واخله تر دریو زرو پورې ګاډي چې وو هغه به په پوله باندې اوړېدل. چې کله جدید نظام راغی، ټکنالوژي راغله نو هغه ګاډو هغه شره چې ده هغه دریو سوو ته راغلې ده. نو د دې د وجې نه پوله دواړه طرف ته تاجران، ټرانسپورټران، کاروباري خلک، مزدوران هغه ډېر شدید متاثره شوي دي.
شاه خالد صاحب زه تاسو ته راځم ځکه تاسو تشریح کلاو ملک حفیظ الله صاحب تاسو په دې جرګه کې وی او خبرې هم تاسو په ویډیو ریپورت کې وکړلې. تاسو دا د تاسو چې کله دغه خبرې اترې کولې دا تاسو په دوو هیوادونو کې اوسئ چې دوه جلا جلا سیستمونه یا نظامونه لري نو تاسو ته یا د طالبانو لخوا ځخه چې هلته واکمن دي باور درکړل شوی و چې که تاسو کومې فیصلې ته ورسئ نو موږ به ستاسو مرسته کوو یا هغې غاړې ته د پاکستان حکومت ځکه چې بالاخره دغه هر څه خو بیا د حکومتونو په لاس کې دي. تاسو آیا دغه یو اعتبار اعتماد له کابل او اسلام آباد درلود؟
دا چې موږ د پاکستان دوه ورونه افغانستان او پاکستان بلل کېږي دواړه ورونه یو یو څه موده مخکې دا د عربزازیو په منطقه کې یو څه کار به شوی یا منصبه وي په هغې کې د دې خلکو عموم باندې یعنی حمله وکړله. متاسفانه وی هر طرف ته کسان هم وي اشتباهګانې هم کېږي دا خبرې شته د پاکستان او د کورم ایجنسۍ د پوست خلک ټول رشته داران یو ودونه هم هلته کړي دي. خپله ما پنځه ویشت شپږویشت کاله پاکستان کې شپاړس کاله مې په هجرت کې تېر کړي دي او ورسره مې په پاکستان کې تعلیم هم کړی دی. خوشبختانه چې ډېر ښکلی وخت مو تېر کړی دی وی به ستونزې به هم وي بیا هم د پاکستان سره موږ ښې اړیکې غواړو دا زمونږ ګاونډي هېواد دی ورونه ورونه یو که پخوا وخت کې چېرته داسې مشکل راغلی دی د قومونو د جرګو له لارې د مرکو له لارې ټولې مشکلات حل شوي دي.
ملک صاحب دی کې یو سوال زما دا دی چې مثال تاسو چې کله سره ولیدل نو آیا په لیدلو په ملاقات کې تاسو کومې فیصلې ته ورسېدئ دا به د پاکستان حکومت او د کابل حکومت تاسو ته اعتماد ترلاسه دی باور هم ترلاسه دی؟
انشاءالله عزیز دا چې کله مونږ د دې سره یو ځای شولو خبرې تر هم سره تبادله کړې کوم نظر چې زمونږ په زړونو کې و هماغه نظر دوی ویلو کوم نظر چې د مونږ په زړونو کې و هغه دوی ویلو خوشبختانه هم ووایم دا د اسلام آباد د کابل اعتماد پراز اطمینان درکوم انشاءالله العزیز حکومت د افغانستان اسلامي امارات زمونږ تر شا ولاړ دی مونږ د دې سره په روابطو کې یو مونږ په منطقه کې جنگ نه غواړو ولې که ای خواده هم زما ورور ده که دې خوا هم ده زما ورور ده بل زمونږ د ترخم لار زمونږ د اریوبزازیو لار او د خرلڅیو لار دا زمونږ یعنی فرضی کرښې دي په دې به مونږ تګ او راتګ کوو د دوی نه مونږ خواهش وکړلو زمونږ خواهش یې پوره کړو چې انشاءالله د دې طرف نه به مونږ ته کومه ستونزه نه راځي. مونږ هم په پوره ډاډ او اطمینان دوی ته اطمینان ورکړلو چې ان شاء الله زمونږ د خاورې نه به تاسې کوم ډز یا حمله نه کیږي.
او ملک صاحب تاسو ته به بیا مراجو شخالی صاحب تاسو ملک حفیظ الله واوریدلی دوی خو په دې اعتماد دي چې پر پوله باندې چې کومې جنگ جګړې دي یا دا لار لکه او دا لارې خلاصېدل دي ستاسو څومره اعتبار او اعتماد دی چې د پاکستان حکومت یا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دا کولای شي چې پر دې پوله باندې پراته دواړه غاړې ته پښتنو ته اسانتیاوې جوړې کړي که تاسو او یعنی ستاسو په فکر باندې د کابل او اسلام آباد د دې تعلقاتو کې خنډ وي یعنی چې ستاسو خپل ژوند دواړو غاړو ته دی کنه هغه به څه اسانتیا تاسو ته درکړي؟
بالکل کاکړ صاحب کومنګ ماضی کې وګورو چې د اسلام آباد او د کابل هغه تعلق شو هغه به مضبوط نو دا غي اثرات په پوله دواړه غاړو اوسیدونکو باندې به وو بد مرغا ترهګری رااله نو دا غي د وجه پوله په دواړو غاړو خلکو ته ډېر زیات مشکلات پیښ شو خو دا د مسلو حل نه دی چې دغه ډېډ لاک یا دا سخت رویه او د لچک مظاهره نه کیږي. وګورئ کال دوه مخکې هم په ملکی سطح باندې د ټي ټي پي حوالې سره یو وفد تله و افغانستان ته بیا قبایلي او د پښتنو په سطح باندې یو وفد تله و یا داسې مسلې راشي چې په هغې کې د سول خلکو د شاملېدو دغه وي نو په پوله باندې بیا دا مذاکرات کیږي. همیشه چې په پوله باندې تنازع راغلی دي لوی لوی شخړې راغلی دي نو همدغه جرګې د لارې دغه مسلې چې دي دا حل شوي دي. زمونږ هم مطالبه کوو د خپل ملک د اعلی چارواکو نه هم او د افغانستان چې کوم ذمه دار خلک دي هغونه هم مونږ دا مطالبه کوو چې په پوله دواړو غاړو باندې په هر لیول باندې کتور خان بارډر دی نو هغه طرف ته هم شینواری اوسیږي دې طرف ته هم اوسیږي نو په کار دی چې دغسې جرګې مرکې په شینواری لیول باندې یا د خیبر په لیول باندې یا داسې رواخله قبایلی لیول باندې او تنازع سوره غټیږي نو بیا د پښتنو په لیول باندې دغسې فورمونه دغسې جرګې مرکې دا چې وي نو زمونږ مسلې چې وي هغه به حل کېدو طرف ته درومي چې کله نه دغه جرګې د منځ تللې دي نو دا مشکلات سیوا شوي دي. څنګه چې حفیظ الله ورور وي دلته رښتې وي دلته خپلولۍ وي دلته تجارتي ثقافتي رښتې وي او د خلکو تګ راتګ چې و هغه به روزانه په بنیاد باندې و چې کله هم فودګي وشي یا داسې غم خادي راشي نو په هغې کې بیا خلکو ته په تګ راتګ کې ډېرې لویې ستونزې وي او د دغو ستونزو د وجې بیا په دواړو ملکونو او په پوله غاړه په دې غاړه خلکو په منځ کې یو لوی ګیپ راشي چې د هغې اثرات عام ژوند باندې هم وي په تجارت باندې هم وي.
شخالی صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم او ملک حفیظ الله صاحب سوال دا دی چې تاسو خو اوس ولیدله دا جرګه مو وکړه او مخکې به مو هم جرګې کړې وي د کورمې له خلکو سره د دې غاړې خلکو سره لکه څنګه شاه خالد صاحب وایي چې دا خو په هره کچه باندې په کار دی که کورمې که په اورکزو کې که بیا په شمالي کې که په جنوبي وزیرستان کې دا تاسو تجربه وشوله نو آیا د دې تجربې پر اساس تاسو ګڼئ چې که د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه آباد دي د هغو مشران که سره کښېني او یو لویه جرګه وکړي ممکن ده داسې یو کار کېدلی شي د دې امکان شته او د دې به اثر وي؟ بیا
کاکړ صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پولې اېخوا او دېخوا کوم پښتانه چې اوسېږي ټول رشته داران دي په یو خبره سره پوه خلک دي. نن که موږ کشران پیدا شوي یو موږ د خپلو مشرانو په تایید هماغه جرګې هماغه مرکې د خلکو مشکلاتو ته بډې راغنغښتې دي. دا زه اطمینان در کوم که چېرته د اې غاړې پښتنه دي او که د دې غاړې پښتنه دي زه سل په سلو کې اطمینان در کوم چې ان شاء الله دا جرګې به هم کېږي او دا خلک به هم متحد کېږي. ولې
نه خو که د دې جرګو دا ساحه پراخه شي د دې نور قبایل لکه شینوار هم پکې شامل شي افریدی هم شامل شي په دې کې د وزیرستان وزیر او تر یو حده مسجد هم هغه دي دا ټول نو ممکنه ده د دې به اثر تر هغه ډېر زیات وي چې کوم تاسو په محلي کچه باندې کوئ.
نو د دې اثرات خو یو په پښتنو نه بلکې په ټول ملت که په افغانستان او که په پاکستان ده چې د دواړو وروڼو یو ځای ده ټول تاثیرات به په دې اچوي انشاءالله دا به ټول متحد کېږي. د لنډې کوتل نه افغانستان تر وزیرستان مسوده پورې موږ ټول یو افغانان یو یو وروڼه یو یو پښتانه یو انشاءالله العزیز د پوره اطمینان درکوم چې د دې جرګو راټولول په دواړو ملکونو ښه اغېزه کوي. کاروبار
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې داسې یو لوی جرګې ته اړتیا شته د دواړو غاړو د پښتنو ترمنځ؟
ولې نه خامخا داسې جرګه وي چې د مشکلاتو په اساس نه وي، بیا هم د جرګې جوړول یوه مثبته معنا ورکوي. ټول پېژندلي دي، ټول سره لیدلي دي، ټول پښتانه یو، ثقافت دین او اسلام ټول سره یو ده. ډېره پر اثره پر امنه جرګه به انشاءالله جوړېږي.
شا دیکې مننه ز ملک صاحب، هم تاسو ته برازم شه خالد صاحب، تاسو په خیال باندې دغه سي د دواړو غاړو څخه پښتانه دي دغه مشکلات تاسو دواړو بیان کړل، مسلې مو بیان کړي او دا تاسو در پیښې دي په دې شکل کې، نو لدې ځخه د وټلو د پاره چې کوم ډیر اغیزمنه لار هم دغه کېدلای شي چې دواړو غاړو ځخه تاسو یو جرګې ته اړتیا شته او کوي، نو دا څوک کولای شي؟
بالکل کاکر صاحب، دغه مسلو حل همدار مونگا د پختنو یا په پوله غاړه دواړو غاړو باندې آباد چې کوم خلک یو، د هغو مزاج او په فطرت کې د تنازع د حل دپاره واحده لار هغه جرګه او مرکه وه. بالکل اړتیا لري او د دې ضرورتونه روزانه په بنیاد باندې مخصوصیږي، ځکه چې همیش دغه مسلې همدغه جرګې مرکې او سپین روبو مشرانو دغه مسلې حل کړي دي. مونگ پا هر فورم بانے مونگ دا مطالبہ کرے، بالخصوص پا بارڈر منیجمنٹ کی مونگ دا مطالبہ کرو چھے دا دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چکم ضلعی انتظامیہ دا اگوی لہم پا دے کے سپیس ورکڑے شی او بیا دا دین آباد مقامی خلق کھلا دا سی او فورم دے جوڑ کرے شی دوارو کولے دوارو غارو طرف تھا چھے دا مسئلے دوی حل کئی. دا خود وقت ضرورت ہم دے او پا ماضی کی ہم دا پاتی شوی دی. دنیا کې کوو ګوره هر تنازع چې اگر درومي نو دا غي واحد حل شوی هغه ډایلاګ او هغه خبرې اترې وي، او چې کله پکې دا سټیک هولډر بنیادی خلک په دې کې آباد د دغه مقامی اوسیدونکو دا د دې ځای په مسلو باندې د یو بل په فطرت باندې او یو بل مطلب غرشتې او هر څه دوی ته معلوم دي، زبان د دوی یو وي، چې په ماضی نه یو شای را روان وي، نو وخت په دې وخت کې هم دا اړتیا لري. همیش مطالبه هم کړې ده خپل ریاستي چارواکو ته چې د وطن مسلې وطن خلک چې دي هغه پېژنیم ښه او هغه حل کولی هم ښه شي، او دا د تجرباتو نه ثابته.
سمه ده. شیخ خالد صاحب مننه. او ملک حفیظ الله صاحب، ستاسو په خیال باندې د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه آباد دي او تاسو ذکر وکړلی چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د دې خپله د قومونو او قبیلو د خپله لاسه ځخه دا ورپېښې مسلې دي که نه دا د کابل او د اسلام آباد د واکمنانو له لاسه دي؟ ځکه دا سوال کومه چې که دغه سې وي نو بیا ستاسو دغه جرګې مرکې به بیا ډېر اغېز ونه کړي.
جناب کاکر صاحب، همداسې دا چې مونږ یو پښتو ګوای وای څوک چې نږدې سره اوسېږي مشکل دی غیر مند راځي.
نه اوس دا کوم مسله ده ستاسو ترمنځ ده دا دواړه غاړو چې دا لارې کوڅه دا ټولې بندې
دي؟ دیمونږ د دې ترمنځ مسله نه ده. په دې کې په منځ کې خلک راغلي دي که د دې خوا دي که دې خوا دي، هغه شیطانتي کار کړی ده. صفا به درته ووایم چې موږ د پښتنو سره د غاړې پولې ملګرو سره هېڅ تازادو مشکل نه لرو. زو او راځو عید مبارکی ته ودونو ته ټولو ته زموږ د دې سره موږ مشکل نشته. البته تصدفي پېښې کېږي که د یې غاړې دي که د دې غاړې دي، دغه په موږ باندې چپل شوې جګړه ده. موږ نه غواړو چې زموږ په منطقه کې داسې جنګونه وشي. ولې جنګ هدیرې جوړوي، جنګ کونډې جوړوي، جنګ یتیمان جوړوي. موږ نه غواړو. زه د خپل ورور خپل ورېندار کونډه کوم، وی به هسې شیطانتي کارونه به څوک کوي، مګر د موږ او د دې ترمنځ
خبر ہو کلاسو یو بل سوال دادی سے آیا کتا سدا کا ٹول لکتا سم وشتا نہ کوئی او بیا ملک حافظ لکور میں مشران سرم خبری کڑی دی تاسو ٹول آیا کابل او اسلام آباد کل ہم پخپل و پالوسیو کی ستاسو مسئلے او اندیخنے دا په پام کې نیولې دي، دې ته جواب ویلې دي، دا مسلې حل کړې دي چې کله هم دوی په خپلو کې تعلقات ساتي کنه؟ ستاسو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي؟
کاکر صاحب، اسلام آباد او کابل عوامي خلکو په لاسونو په نبض باندې لاس کې دي، نو پر امید یو چې بیا به مسالې تر ډیره حد حل شي. څنګه چې سیب وویل چې بالکل دا یو تپلای جنگ دی، دا حقیقت دی. دغه جنگ د وجې دواړه طرف ته پښتانه او چیدونکي چې دي هغه ټول اغیزمن شوي دي. بالکل پکار ده مونږ پښتانه هم قبایلي
زما سوال دا و او چې کلم تاسو جرګه کړې، جلسه کړې، جلوس کړې، مظاهره کړې، جرګه ارڅم کړې دي، آیا داغه د مطالبو په نتیجه کې، داغو غوښتنو په نتیجه کې بیا یا که په کابل کې پخوانی حکومتونو، که اوس د طالبانو حکومت دی، که پاکستان کې حکومتونو، آیا دوی ستاسو خبرو ته غوږ نیولی دی او په هغه عمل کړی دی، ستاسو مسلې په هغه حساب باندې درحل کړی دی که نه؟
بالکل کاکر صاحب، تاسو به پخپله باندې وینئ په میډیا، په سوشل میډیا چې ډېر لوی لوی احتجاجونه کېږي په قبایلي علاقو کې او په پښتنو کې، خو لا تر اوسه پورې دغه احتجاجونو ته هغه پاملرنه لا نه ده شوې. مشکلات خو همدې د وجې دي چې عوامي مسایل چې دي هغو ته غوږ نه کېښودل کېږي. ګورئ به تاسو تورخان په پوله باندې تاجرانو، ټرانسپورټرانو، مقامی اوسیدونکو، مزدورانو، مریضانو په لړ کې ډېر لوی لوی احتجاجونه وشو، خو لا تر دې دمه هغې ته هغه پاملرنه نه ده شوې. موږ مطالبه کوو چې دې ته د پاملرنه وشي، داسې فورمونه دې جوړ شي. او یو خبره به زه پکې بله اضافه وکړم، زما خپل هغه دا دی نظر دا دی چې دواړه ملکونه دی، یا به جنگ کېږي او یا به مطلب دی چې تجارت به کېږي. خو که دغه د تجارت لاره خپله کړی شي، نو جنگ به هم ختمیږي، غربت هم ورسره ختمیږي، او په تګ راتګ باندې به د دواړو ملکونو او د عوامو په منځ کې به همغه زړه ورورولي، مینه، محبت، هغه به په دې باندې ختمیږي. او که چېرې جنگ لمونږ ترجیحات ورکړو، نو بیا به همدغسې به پاتې به یو، خلک به محرومه وي، او یو دواړو طرف ته به همغه بدګومه هغه چې هغه به. نو په کار دی چې تجارت له مونږ ترجیح فوقیت ورکړو، تګ راتګ وکړو. دغه لاره سل دوه سوه کاله غیر رسمي پاتې شوې ده، نو په یو دم باندې په پاسپورټ او په ویزه باندې تګ راتګ چې دی هغه ناممکنه دی. د خلکو د تصدیق او دغه نورې ډېرې لارې شته، په یو بل طرف ته په تذکرو باندې یا په تصدیق باندې. مونږ همیشه دا ویلي چې یو مریض هغې طرف ته راشي، نو دې طرف ته خلک دا تصدیق کړی شي. خصوصي رعایتونه د سپین ګیرو له مریضانو له او داسې په ایمرجنسي بنیاد باندې ورکړی شي، او ویزه او د پاسپورټ په پالیسۍ کې دا نرمي وکړی شي چې بېرته هغه امن هم بحال شي، روزګار بحال شي،
سمد شخالی صاحب مننه. ملک صاحب حفیظ الله، تاسو په فکر باندې تاسو هم هغه غوښتنې لري چې کومې د پاکستان غاړې ته میشت پښتانه لري، یعنی دا دواړو غاړو ته کنه، ستاسو له هغو څخه، له دواړو حکومتونو څخه غوښتنې مختلفې دي؟
جناب ککر صاحب، څرنګه چې شخالی صاحب وویل چې دوه لارې دي، یو جنگ ده، یو تجارت ده. کومی خبره چې دای کوي دای زه تاییدوم، زه جنگ نه غواړم په منطقه کې، او دوی هم جنگ نه غواړي. د ما او د دا خبره یو ځای دی که موږ جنگ ته رشد ورکړو، اقتصاد مو ختمیږي، غربت مو زیاتیږي، ورودلوي مو ختمیږي. موږ غواړو چې د جنگ په ځای جنگ شاته وغورځو، تجارت ته مخامخ شو، تجارت په مخ یوسو. ولې؟ یو به مو اقتصاد پیاوړی شي، او له بلې لارې به د خپل خپلوانو سره لیده او کتار راشي. د دوو ورونو ترمنځ د پاسپورټ یا د شناختي یا د تذکرې زه خو ضرورت نه بولم، ولې دوه ورونه یو. موږ غواړو چې زه په تذکره او دای د خپل قوم، یعنی د پاکستاني شناختي له لارې زموږ په هر افغانستان کې دای وګرځي. ولې زما ورور ده، سبا به زم زم پېښور، اسلام آباد، تلور، پاکستان ته به ځم. دا غوښتنې د دواړو جانبینو یو
خو تاسو آیا د افغان طالبانو سره په افغانستان کې خبرې کړي دي؟ دا ټولې غوښتنې هم ته ورته یخي دي، او دوی څه جواب در کړی دی؟ کلن راته وایست
تبن کاکر صاحب، یو ځای ته چې ځي مونږ د افغانستان د اسلامي امارت سره خلک،
تاسو نه جرګې تګ خبره نه کومه، دغه چې کومې غوښتنې تاسو لرئ، دا تاسو طالبانو سره مطرح کړي دي؟
خامخا
هغو جواب څه وي؟ هغه څه وایي؟
هغه مثبت جواب دغه د پښتنو جرګې د پښتنو یووالی د پښتو د پښتنو یو ځای کول د لارې خلاصېدل رفتامات د پلار او نیکه په نقشه قدم تګ
مننه ملک صاحب او شاه خالد صاحب ستاسو په خیال باندې دا تاسو دواړه کومې مطالبې لرئ دا به هسې تر مطالبو پورې پاتې سي که نه تاسو خوشبینه یې چې غوږ به ورته کېښودل چې او حل به شي؟
کاکړ صاحب مونږ خو خپل جدوجهد چې هغه به جاري ساتو. ډېر غږونه په دې حوالې سره پورته کړای شوي دي، پورته کېږي. او څنګه چې ما وویل چې روزانه په بنیاد ګنټه په ګنټه باندې دغه مشکلات د حل کولو ضرورت محسوسېږي، نو زمونږ خو د دې ځای اوسېدونکي یو. دا زمونږ زړه آواز دی، دا زمونږ مطلب دی چې محسوسوو. مونږ به خپل سټرګل به جاري ساتو، جدوجهد، تر څو دا حل شوي نه وي. انسان ژوند کوي، روزګار به کوي، غم خادي به کوي، نو دا مسلې به انشاءالله مونږ به اوچتو تر څو چې مونږ کې سا وي او مونږ په خطه کې په دغه علاقه کې په دغه پټۍ کې د مسلو او د بدامنیو د حل کولو واحد دغه دغه ګڼو چې پولې دواړه طرف ته شوی، هلته د ورورولي قایمه شي، تګ را تګ دې وشي او تجارت چې دی هغه دې عام کړی شي، نو دغه مسالې به خود به خود حتمی.
او ملک صاحب بل سوال دا دی، اول کې آخري سوال دی، که دې جواب را ترا کوي چې که دغه سی حالت وی د ستاسو طرف ته کوم د خوست دا وخت تجارت چې دی هغه دا اوس مو خبرې کوو.